په کابل کې د سهار ته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته شرخ لست. هلمند هغه جګړه ځپلې چې عزیزان یې وژل سوي دي او دوی تازه له کورونو بې ځای سوي د سولې غوښتنه کوي. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر وایي سرور دانش د کابل د لویدیځ د امنیت ټینګولو لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې.
طرحه د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوری ریاست او امنیت شورا تاسول شوې ده.
په غزې کې اورستي او جګړو شاوخه ول زر استوګنځینو او تجارتي مرکزونه زیانمن یا هم ویجاړ کړي دي. او په دوه منیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تام دي څنګه
د خپل فکر ازادۍ تنه یو تخ خپل شي وي کا یو ځوان په کور کې و خبره کوي نشي کولای ک په ټولنه کې خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډیر ویری ورسره دي.
بل پروګرام مو حقیقت څه دی خو لمړی خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د ورستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلارې د حکومت لخوا تایید شو. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف مړینه خوشینه سوې ده. د خبرونو تفصیل. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د ورستي اور لګیدنې د تاوان ورکولو تګلارې د حکومت لخوا تایید شو. جمهور رئیس پرون په ویلامي کې ویل د راپور چې د ولسمشر د لمړي مرستیال امر الله صالح لخوا پرونی غونډې ته وړاندې شو تایید او اړوند ادارو ته دند وسپارل شو چې په هغه اور لګیدنې کې زیانمنو سوو کسانو ته د تاوان د ورکړې موضوع تعقیب کړي. په دې ګمرک کې د دلوي پر 25مه ور ولګیت چې د سلګونو باروړونکو موټرو او ټانکرونو د سوځېدو سبب شو. د هرات سوداګری او صنایع خونو ویلې د ورلګیدنې د زیانونو اندازه تر 50 میلیون ډالرو زیاتې. تر هغه پیښو وروسته زیانمنو سوو کسانو د څو ورځو لپاره تحسن وکړ او له حکومت څخه د زیانونو د جبران غوښتنه وکړه. د ملي اردو چارواکي په لوګر ولایت کې په هوایي او ځکنۍ پوځي عملیاتو کې د شپږ وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د 203 تندر کل اردو ویان ایمال خان مومن پرون نوښت ازادي راډیو ته ویل دغه پوځي عملیات پرون په محمد اغه او برکی برک ولسوالیو کې سوي دي
چې په پایله کې د یو سر ګروپ په ګډون شپږ تنه طالب تر هغه وژل شول او څلور تنه نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ دفاعي او امنیتي ځواکونو د یاد ولایت د مرکز اړوند پاتخا بشانه په سیمه کې دوه کړي د وسایتو ضد مینونه چې د طالب تر هغه لخوا د ملکی خلکو د تګراتک په لارو کې ځای پر ځای شو هم کش په شن کړی دي.
د افغان سرتیرو د مرګوب لپاره څه نه دی ویل سوي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دوه عملیاتو په اړه تفسران نه دا کړی. د نورستان والی وایي ګڼو پانګوالو د سیلانیانو د اسانتیا لپاره په دې ولایت کې پانګونه پیل کړې. حافظ عبدالقیوم پرون وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د غوښتنه د نورو ولسونو هم ده. تر دې مخکې د نورستان چارواکو ویلي وو چې سږ کال تر لسو زرو ډیر کسان د تفریح لپاره دغه ولایت ته سفر کړی دی. نورستان ولایت تیر کال د حکومت له لوري د ملي پارک په نوم ونومول سو. د نورستان والی تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د نورو سیلانیانو د جلب لپاره دي دغه ولایت د غیر جنگي ساحې په توګه اعلان سي. زموږ غلازه د ریډیو ری د بیلاروس د اپوزیسیون مشر چې جلاوطنه د وایي په زندان کې د یو وتلي سیاسي مخالف پر مړینه خوشینه سوې ده. د مخالف سیاسي ګوند او د بیلاروس د ازادۍ غورځنګ د تنظیمونکي وی ټولد اشوراک د مړینې خبر په وروستیو کې خپور شو. هغه د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې د ګډون له کبله د 15 کلن بند مده تیروله. د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا چې د ولسمشر کاندید هم و پرون له نامعلوم ځای په یو ویډیو پیغام کې وویل
زه د هغه د ایمان د قدرت روحیه او سم انتخاب له کبله ډیره متاثره سویم. د ډیر درد او خواشینی احساس کوم چې د هغه د ژوند په بای تمام وسوله. په داسې حال کې چې له ازادۍ به برخه وو د مرګ خوراک سو. زه د ویټولد کورنیل ته تسلیت وایم. ستاسو د درد د کمیدو لپاره کافی الفاظ نه لرم.
د تیر کال د اگست میاشتې تر ولسمشری ټاکنو وروسته چې الکساندر لوکاشینکو پکې ځان بریالی اعلان کړ، په بیلاروس کې مظاهره روانې دي. اخوا په روسیه کې د روان کال د پای تر ټاکنو مخکې د کرملین د منتقدانو د ځپلو په وروستۍ لړۍ کې د روسیې پولیسو د نیژنی نوګوردو مخالفو څیرو په جلسه کې دوه کسان ونیول. یو سیاسي مشر یولیا ګالیامینا او د سن پیټرسبورګ د شارالی مرستیال ویتالی بوار پرون شنبه ونیول سول. پولیسو د دوی یوه جلسه د کورونا وبا له کبله د لګیدلو بندیزونو د سرغړونې له کبله ګډوډه کړه. په روسیه کې په یوه کوټه کې د دیرشو کسانو راغونډېدل منع دي. پولیسو ادعا کړې چې په هغه جلسه کې یو دیرش کسان راټول سوي وو، خو د دې جلسې تنظیمونکو ویلي چې په هغې خونه کې یوازې 15 کسان راټول سوي وو. دا نیونې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالني تر نیول کېدو وروسته د روسیې د حکومت مخالفو د ځپلو د لړۍ وروستۍ بلګه ده. او د جرمني د سایبری خوندیتوب ادارې مشر وایي د جرمني روغتونونه شاید د هکرانو د سایبری یا انټرنیټي حملو له زیاتیدونکو خطر سره مخامخ وي. د سرګندونی وروسته تر دې کې چې روانه میاشت د ایرلند پر روغتیایي خدماتو دوی او د امریکا د تیلو پر یوې نلیکی ډیجیټلی حمله وسوه. د جرمني د سایبری خوندیتوب فدرال ادارې مشر ارنیشون بوم پرنشمبه زیت انلاین رسپانټو ویل په وروستیو 15 کلونو کې د جرمني پر کلینیکونو یو لړ انټرنیټي حمله سوي دی او فکر کوي چې روغتونونو ته د انټرنیټي حملو خطر پېښ دی. د خبرونو پای. د افغانستان دفاع وزارت وای په ملکی ساحو کې تر بل هر وخت ماينونو ځای پر ځای کول زیات شوی دي. د وزارت په خبره لدی سره په ګڼو ولایتونو کې د ملکیانو مرګ جوړه او د دوی د ملکیتونو زیانمنې دل هم زیات شوی دي. هغه کورنۍ چې خپل ځانې په روسي وشخړو کې وژل شوی د خپل بې وسۍ او بې وزلۍ کیسه کوي. نور په دې راپور کې
د هلمند مرکز لشکرګاه ته چیرمه د بولان سیمې د دې اوسیدونکو د کورنۍ ټول نارینه په تازه جګړه کې وژل شوی. دا شزه هم د زرګونو نورو بی ځای سوی په څیر د لشکرګاه پر لارو سړکونو خپلو یتیمانو ته د نفقې په برابرولو پسې لالهانده ګرځي. هغه ملکیان چې په تازه جګړو کې زیانمن سوي د جګړې له ښکېلو لوریو تروانې شخړې د بندېدو غوښتنه کوي. پورستوی ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاسته د میدان وردګ ولایت د جرلیز او نرخ په لغمان کې د دولت چا او په بغلان کې د بورکی ولسوالي لویدل له جګړو سره ملو. بل خو له شمال څخه تر جنوب او له ختیځ څخه تر لویدیس پورې وسلوالي جګړې هغه څه دي چې ملکیانو ته هم زیان اړوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي پورستوی کې وسلوالو طالبانو تر بل هر وخت په ملکی ساحو کې د ماينونو شخول زیات کړی دي.
د هیڅ شک وجود نداره کامل اصلي طرفات افراد ملکی در افغانستان طالبان
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو لوی سبب طالبان دي. له بده مرغه دوی د سړک د غاړې ماينونو انفجار او انتحار څخه په استفاده ملکیانو ته زیان اړوي. نن تر بل هر وخت سیاد د خلکو په کورونو د تګ راتک پر لارو سړکونو او لوی لارو د طالبانو لخوا د سړک غاړي ماينونه ځای پر ځای کول زیات شوي. دا له افغانانو سره د طالبانو ښکاره دښمنی څرګندوي او دا ثابتوي چې طالبان په لوی لاس زموږ د هیوادوالو ځان او مال ته زیان اړوي.
لکه چې سبان دې درې اونې مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل سول، له کندهار، اورزګان، هلمند، لوګر، غزنی، کندوز، غور، کابل، بدخشان او نور ولایتونو د جګړو او د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته په 13 ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په وروستیو جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د سړک غاړې ماينونه ګڼي. دغه کمیسون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
انفجار ماینهای کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده.
در سرک غاری ماینونو چودنه تر طول خونرهی تاکتیک دهی. ملکیان قربانی کوی. تیر کال و اوس محال دیر کسان در سرک غاری پا بم چودنو، موتر بم حملو او در مقناطیسی ماینونو پا چودنو که وجل شویدی. در سرک غاری ماینونو چودنه در ملکی او پوزی اشخاص و توپیر نشی کولی. نو دغه تاکتیک باید و درول شی.
د طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د دوی په جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه اوړي او دوی یوازې پر پوځي اهدافو بریدونه کوي. د ادعا کوي چې د می میاشتې له لومړۍ نیټې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا نه مني. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په افغانستان کې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 503 ملکیان وژل شوي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاتوالی شي. که څه هم ښکیل لوري په جګړه کې پر یوه او بل د برلاسۍ ادعاوې کوي، خو د دې جګړې اصلي قربانیان زیات وخت ملکي وګړي وي. د ورزګان د 24 اوسیدونکي نور محمد په څیر ګڼ کسان خپل عادي ژوند ته ستنېدل غواړي. دی د مرکز ترین کوټ له یوې سیمې بلې هغې ته بې ځایه سوی.
موږ څه وکړو؟ خدای مځکه مو پاته ده، سرایونه مې پاته دي، لره مې دا نن ورځ دلته روزانه کوم. د طالبانو سمه دغه یله ده چې وروره یو جوړه کې وکړي، خپل ځای را پرېږدي، رایلاج مو خپل مځکه لرو.
د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي د وسلولو طالبانو ډیر تمرکز پر جګړه او د ملکیانو پر زیانمنولو دی.
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکي اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وښيي.
بلخ لانګ ور ژورنال وی پانی پورستوي کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ویشل سویو سیمو په اړه نقشه خبره کړې چې په وینا یې د افغانستان په سولې کې نونس برخه خاوره په بشپړه توګه د طالبانو په کنټرول کې ده او د ځینو نورو سیمو د نیولو لپاره جګړه روانه ده.
او د هم د جګړو یو شمیر بي ځای سوي
دا نه کرا غلیم
د کرباغ لو
چنګ ولو بدانی ول طالبان په کورانی نه ماته کورونه ما وانن ولاګي د کورونه لاګر کړو غوري مې یو کنال مسای زخمی سواله هغه په زمانو سپینګرای مې وریا پاته دا دوان ګندې دا سول مسیان مې راست دا دوی ما خدا جنگ کم کم شروع و ټول تمام دار سواله دولت کومه کوړو زوی کومه کوړو چې ما د تل نيستي له پدې ورځې د جنگ ور غلی و زوی نه نشار راغلی ولک څوک له کور و چې نه چاره نه یو وکړ ما وان ونه ګټ نیم کور مې کړ څونو په زمانه اوس پنګره مې وړې پاته د دالمسیان ما راستنې په ماینو کې په بدانې کې په لوکټو کې په کډو کې مې ځان راستنې د تاته په کلای مې کې او تو کور په دایو کور پر راته په کلای مې
دغه د شاګل نه میر دغه سره وتیل چې په دوه لاسو په دوه پښو ملاقات چې ما راشتلی دای د بل پر درګه ګرځو دلته راځو په اډه کې ګرځو چې په پیدا کو کچ په نو نو کتر چې مسلمان ته کوي په لور ته ونی سم ایا لون می کښنا کښنا دغه می چې مانګي نو مور لري نه پلار لري زه سره نه استم د خدای د پاره یو رس کور پیدا کوم هغه نو واسه مسلمان ته چې ته کوي په لور ته ونی څنګه کراچا د په کڼ ولاګه کې شنو یو خو سره بلان نارینا نلرم د شپه په نایم خدای د پاره د ځان په لکه باندې ګرځم ما تاسو بغاری عمر له ماتر یو ځای سره بوزا بلتم بغاری
مې وای خو نو مرته سنس کورو چې مر نو هر څوک مې وای د ما د خلالو د بلای د مې د ما د خلالو د ما 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 خیر خلک ته په نوسه
تاسو سره چا کومه کړې دي
یو چا ولا کړو دا چا ولا کړو د بنتل ای دلی تر ته اخر چې تا دکان در چې ولاش راځي
مصطفیما د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا چې په میوان ولسوالۍ کې که څه تاسې خبر یاست ډېر زیات جنګونه شروع دي او اوس جنګو زیات پرمختګ په دې ولسوالۍ کې کړی دی، نو په دې خاطر دا زموږ د میوان ولسوالۍ عام ولس ټوله را کډه شوي دي. ار یو د امن ځای پیدا کړی هغه ځای ته کړی، مطلب یا شاخ راغلی یا هغه مچ کچ کم د امن ځای پیدا کړی هغه پاته کړی. خو د ولسوالۍ د دغه شاوخوا د بازار شاوخوا ټول سره برسوي د کړی دي، د چا اته د چا ایوانانم پاته سوي دي، ایوانان انسانان یې پاته سوي دي، د جوالو لنګ سوي دي، لته وسم پراته دي. خو ژوندې مو بس هغه چې رئیسه کېدل هغه مو رئیسلې دي، وس د امن ځای ته ځان رسول دي په شهر کې چې حالت په غاله کو کې دي.
ژوند جوان ازادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
ازادی رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
تاسو د رادیو سهارنی خبری مجله اوري اوس په واوري چې لوی دي ورسپانه د افغانستان په اړه څه لیکل دي
ایپاک ټایمز ورسپانه په روسي غنه کې لیکلي چې له افغانستانه د ټولو بهرنۍ ځواکونو له وتل سره هم حاله د بې ثباتۍ یو حالت حاکم شوی او د نړۍ قدرتونه د غلطه د خپل نفوذ پیدا کولو په هڅه کې دي ایپاک ټایمز چې په نیویارک کې د ویلوی نشراتي شبکې ایپاک میډیا ګروپ یو څنګه د کارپوهانو په حواله وایي د افغانستان د سولې بهیر په دې پورې تړلی چې د نړۍ قدرتونه یې په اړه همکاري کوي او کسیالۍ له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو نیټې ته نږدې څلور میاشتې پاتې دي همدې څلور میاشتو کې د نړۍ یو سیمې قدرتونه په دې بحثونه کوي چې له افغانستان سره یې راتلونکي سیاسي اړیکې څه ډول وي ورسپانې د منځني ختیځ د خپلواک تحلیلګر حمید ابراهیم په حواله لیکلي د افغانستان ناورین سیمه ایز ریښې لري او حل لارې هم باید سیمه کې ولټول شي دغه تحلیلګر ورسپانې ته ویلي ک پاکستان ایران او قطر د طالبانو مالی او پوځي ملاتړ بند او یو سیاسي جوړجاړي ته هڅه وکړي هغه صورت کې کولای شي پر طالبانو او افغان حکومت د سولې په هدف فشار راوړي مطلب کې وړاندې لولو کله چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي نارامۍ به نور هم ډېرې شي د ایپاک ټایمز سپارښتنه دا ده چې که طالبان له یو پوځي قدرت په سیاسي قدرت بدل شي دا به یو مثبت ګام وي له امریکا خبریدونکي ملټری ټایمز ورسپانې بیا پر دې اندېښنې یوه لیکنه خپره کړې چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تجهیزات ممکن د طالبانو لاس ته ورشي ورسپانې په عراق کې ورته تجربې ته اشاره کړې او لیکلې دي کله چې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد ووتل د دوی یو شمېر موټر او تجهیزات د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته په لاس ورغلل ملټری ټایمز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي دوی یو شمېر پوځي وسایل افغان ځواکونو ته سپاري خو د چارواکو دا ډاډ نه دی ورکړی چې دا به د طالبانو لاس ته ورځي ورسپانې د ځینو امریکایي قانون جوړونکو اندېښنې هم راخیستي چې ویلي دي له افغانستانه د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته ځینې مهمې مسالې ګونګې پاتې دي افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د جبارونکو بې برخلیک پاتې کېدل او راتلونکي کې د ترهګرۍ په وړاندې د امریکایي ځواکونو مبارزه هغه څه دي چې د امریکا قانون جوړونکو ګونګ موضوعات یاد کړي دي
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم رسال دفتر وای د کابل په لویدیت کې د سید شهدا په شونځي برید کې د مشال سوي کسانو شمیر لسلو او د ټپیانو شمیر تر یو سلو شپیتو پورته سوي د دوهم معاونیت د دفتر ریاست وای دوهم رسال سرور دانش د کابل د لویدیت سیمې د امنیت ساتلو لپاره یو طرح جوړ کړی چې د تایید لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړی ده بلخو هغه مرستندوی بنسټ چې د دې پیښې قربانیان خاور ته وسپارل د مشال سوي کسانو د کورنۍ سره د مرستې خبره کوي نور حال په دې راپور کې
د هرې ورځې په تیریدو سره د سید الشهدا خوانځي د برید قربانیانو شمیر زیاتیږي د افغانستان د جمهور رئیس د دوم رسیال دفتر وای د کابل په لویدیز کې د سید الشهدا په خوانځي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر لسلو او د ټپیانو شمیر له یو سلو شپیتو پورته شوی د روان المریض میاشتې په 13 تر دغه برید وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خاغلی دانش ته د ورته بریدونو د مخنیوي لپاره د وی طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه د خاغلی دانش د دفتر رئیس محمد هدایت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه جوړه شوې او د امنیت شورا په واک کې ده
طرحه د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوری ریاست او امنیت شورا ته استول شوې ده هیله لرو چې ژر تر ژره د دې طرحې د عملی کېدو لپاره پریکړه وشي
خغله هدایت د دې طرحې جزئیات ورنکړو خو وی ویل چې دا طرحه د سیمې له سپینګیرو مشرانو سره په مشوره جوړه شوې ده د کابل په لویدیز کې په سید شهدا خوانځي تر برید مخکې په یاد سیمه کې یو شمیر فرهنګي ورزشي او روغتي مرکزونه هم په نښه شوې دي د غبریدونو د سیمې د اوسیدونکو جدي اندېښنې راپورته کړي او جمهور رئیس هم د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې خپل دویم رستیل د دیو امنیتی طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د سید الشهدا پیښې قربانیان خاورو ته سپارلی وو د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې خبره کوي د دې بنسټ غړی شریف الله وطن دوست وایي تر دا مهاله دوی 2 میلیون افغانۍ راټولې کړې
څنګه څه مرستې موږ ته را رسېدلې دي چې 2 میلیون افغانۍ کېږي موږ د هر شهید شوی کورنۍ ته 10000 افغانۍ او ټپي شوی کورنۍ ته 15000 افغانۍ مرسته کوو. پاتې پیسې له هغه ټپیانو سره چې ټپونه جوړ دي او پورختون کې دي د درملنې لپاره مرسته کوو.
د دغه بنسټ د مندونو لمخې بیا په دغه برید کې څلور اتیا کسه وژل شوي او 1590 نور ټپیان شوي دي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدر نه خوشوم چې ګډون مې فکر کوم
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسمه یو نړیواله موضوع. ملګری ملتونه وای په غزې تړانګه کې د یو لسرځنی جګړې لکبل شاوخوا ول زر استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه زیانمن یا هم ویجاړ شوی دي. په دې جګړه کې تر 250 ډیر کسان وژل شوی دي چې ډیری فلسطینیان دي. په اسرائیل کې هم د 12 کسان وژنه تایید شوی ده. د مصر په منځګړیتوب د تیر جمعې اوربند د اسرائیل او د فلسطینی ډلو حماس ترمنځ جګړه پای ته ورسوله. نور حال په دې راپور کې
ملګری ملتونه وای د مهال نږدې 8000 کسانو ته په غزې تړنګ کې په منظم ډول پاکي اوبه نه رسیږي، ځکه د جګړو لکبله د اوبو رسولو شبکې 50% زیانمنې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د غزې د ټولنیزو چارو او کور جوړونې وزارت په حواله ویلي چې د یو لس ورځنی جګړې لکبله ول زره استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه یا زیانمن سوي یا هم ویجاړ سوي دي. ملګرو ملتونو ویلي وسو نشپېته استوګنځایونه او تجارتي مرکزونه د استوګنې او کارونې وړ نه دي. په 250 نور ودانیو کې نږدې 1200 نور واحدونه تخریب او نږدې 4538 نور واحدونه قسمان تخریب سوي دي. ملګری ملتونه وای 350 شوونیز مرکزونه، شپږ روغتونونه، د لومړنی روغتیایي څارنې 11 مرکزونه هم زیانمن شوي او په غزې تړنګ کې شوونځي تړلي چې دې کار شپږ لکه ماشومان اغیزمن کړي دي. خو یو فلسطینی چارواکی وایي د لومړنیو ارزونو له مخې د اسرائیل او فلسطینی ډلو ترمنځ په 11 ورځنۍ جګړه کې شاوخوا 2000 کورونه تخریب شوي دي. غزه کې د ټولنیزو چارو او شار جوړونې وزارت مرستیال ناجی سرحان پرون شنبه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې جګړه کې تر 1500 پوري نور واحدونه قسمن ویجاړ شوي دي. دا اژانس په حواله اسرائیل د غزې تړانګې پر ګړمیشتو سیمو په سلګونو هوایي حملې وکړې چې د استوګنې، تجارتي او دولتي ودانۍ په نښه کړې. راپورونه وایي د دغه حملو هدف هغه ځایونه و چې د فلسطین حماس ډلې پکې دفترونه او منابع درلودل. بلخو د غزې د پولیسو قمندان محمود صلاح ویلي چې د اسرائیل لخوا وشتل سوي شاوخوا 300 راکېټونه او 14 سرګلولې راټولې کړې سوي دي. د فلسطین چارواکي وایي د 11 ورځنۍ جګړې د مالی زیانونو اندازه 350 ملیون ډالر پورې اټکل شوی، خو په دې باب ارزونې لا هم روانې دي. د مصر په منځګړی توپ تیره جمعه د اسرائیل او فلسطینی ډلې حماس ترمنځ اوربند وسو او ورسره هغه یو لس ورځنی جګړه پای ته ورسېده چې په نتیجه کې څه باندې 250 کسان وژل شول چې دا جنسونو په حواله ډیری فلسطینیان دي. په اسرائیل کې هم د دوو ماشومانو په ګډون د 200 کسانو مړینه تایید شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته افغانستان تور ګرځو. په بلخ ولایت کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د ګواښونو زیاتوالی سبب سوی چې له رسنیو څخه د ښځینه خبریالانو تېښته زیاته سي او اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی محدود سي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ دفتر او په دغه ولایت کې یو شمېر خبریالان وایي چې د رسنیو په وړاندې ګواښونو د خبریالانو ترمنځ سانسور هم زیات کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د یو خیر تدریس بلند امنیتی اثر ادرس اثر ایدی بولین بیشتر.
محبوبه محمدی نومیږي او په بلخ کې د سلام وطندار رادیو خبري علاوه هغه یو میاشت کې چې د طالبانو له خوا د پرلپسې ګواښونو لامل له افغانستان څخه بهر تښتیدلې. محبوبه اوس په ترکیه کې کډواله شوې او د کډوالۍ دوسیه هم لا نه دروخانه. هغه له محمدی ازادي رادیو ته وویل چې په پای کې له هیواد څخه د تښتې هدف نه درلود.
وقتی ما به نهادهای امنیتی مراجعه کردم،
کله چې ما امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه، دوی راته وویل زه د کډوالۍ په کیس یعنی قضیه پسې ګرځم. متاسفانه دا راته دردونکې خبره وه. هر ورځ د خبریالانو پر وړاندې ګواښونه زیاتېږي او د سولې خبرو اترو هم پر امنیت هیڅ تاثیر نه دی کړی، لا امنیت خراب شوی.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم امنیتي وضعیت او په بلخ کې د خبریالانو په وړاندې ورځ تر بلې زیاتېدونکی ګواښ ته اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې د یاد کمیسیون د صحافي دفتر مشر سید محمد سامع ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د دواړو لوریو لخوا خبریالانو ته ګواښ متوجه دی. سامع وایي چې د خبریالانو په وړاندې یادو ګواښونو اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه هم محدوده کړې ده. د وویل
جنگ و ناامنی ها و ناملایمات و قانون شکنی ها
جګړه ناامنی نخوالو او له قانون څخه سرغړونو له بده مرغه د بیان ازادي چې د دولت له مهمو لاسترړونو څخه ده له ګواک سره مخ کړي او له بیان ازادي څخه سرغړونه له اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای هم وایي چې په روان کال کې 15 تنه خبریالانه د شته ګواښونو په دلیل د بلخ له تصویري رسنیو وتلي او هیواد یې پریښی. په بلخ کې د یاد بنسټ مشر مبین سایی وویل
ما در ولایت بلخ در تا یک سال نزدیک به 5 تن از بانوان خبرنگار که ترک کار رسانه‌ای کردن داریم. دلیل ترک کار وظیفهشان هم تهدیدات و ناامنی های اخیر بوده.
د بلخ امنی قمندانه د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته لا تفسیر کولو ډډه کړې. د می میاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د طالبانو حملې هم زیاتې شوې. په پام کې ده د راروان سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. دغه خبرونو د محبوبې په ګډون ډېر شمېر نور کسان هم اندېښمن کړي. دوی ویلیږي چې مابعد د طالبانو په راتګ سره د بیان ازادۍ په برخه کې شل کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د بشر حقونو د څار ادارې تیره میاشت وویل چې د طالبانو ځینې قماندانان او جنګیالي په ټول افغانستان کې په لفظي او یا هم تحریري ډول خبریالان ګواښي. خود قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو بیا ویلي چې دا ډله خبریالان نه ګواښي. دوی زیاته کړې چې له خبریالانو غواړي چې د اسلامي ارزښتونو په رعایت کولو سره هغو ته احترام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د سور میاشتې په 13 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 11 خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي او روان کال هم 4 نور په ورته حملو کې لمنځه تللي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم تیر کال دغه په موټر د ماین چاودنې له امله د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو د پیغام د سات خبرونی ته ظهیر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر د 1300 شپورنی او 1300 ونی د قوتي پیسې می پاتې دي د 1300 اتنی او 1300 ننی د تقاوتی می اخیستې ده د روان کال
آزادی پیغام پیغام آواز
خدی ډیر شبکې ډیر کمزوري.